مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د کندز والي وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې له یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په سعودي عربستان کې د یوې نیمې جوړې شوې ودانۍ د لویدل د لویدو له کبله لږ تر لږه اته پاکستاني کارګر مړه شوي دي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
فسر کې د خبرونو سرچکه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند اړخیز اړیکې نوري هم پیاوړې شي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپدې خوا په پیلسو جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سفیر وژل شوی دي. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې شوهیدنې د ورستې پیښې د قربانیان لپاره یې نقدي مرستې استولې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزي اړیکې نوري هم پیاوړې شي. شاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات د رامنځته کولو په هدف وي. د وای د دې لدنې نتیجه راتلونکي لیدل دي تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نوري هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلې دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسیږي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپدې خوا په پیلسوې جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. د کندوز والی عمر صافی نن په دغه ولایت کې رسنۍ ټول چې د یادې جګړې پر مهال 104 وسلوال مخالفین، 25 افغان سرتیر او 9 تنه ملکی وګړي ټبیان شوی هم دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرګ ژوبله د کندوز د مرکز اړوند د ګلټپی او د دې ولایت په شپږو نور ولسوالیو کې اوښته ده، چیرته چې تر اوسه هم د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه وانه ده. پر همدې مهال دفاع وزارت وایي چې د دې ولایت له زیاتو سیمو وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او د امام صاحب ولسوالۍ محاصره یې هم ماته کړې ده. بل خوا د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د ګلټپی په ګډون یې د دې ولایت ګڼ شمېر سیمې تر کنټرول لاندې دي او نوموړي افغان سرتیرو ته د زیاتې مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې. د هلمند مرکز لشکرګاه کې منچاودنی څلور پولیس ټپیان کړی دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل مې واخل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه یو بجا په موټر سیکل کې د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو موادو لامل سوې ده. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې شوهیدنې د ورستې پیښې د قربانیان لپاره 3.5 میلیون افغانۍ استولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې د زیانمنو خلکو د درملنې په هدف یې سیمې ته د ډاکټرانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې مهال د بدخشان سرپرست والي شاه ولي ادیب وایي چې د دغه ولایت زیاتې سیمې د طبي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په یا برخه کې همکاري وکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړ شوې ودانۍ د لویدو له کبله لږ تر لږه اته پاکستاني کارګر مړه سوه. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان وویل چې د دغو اتو پاکستانیانو مړي د ړنګې شوې ودانۍ له خاورو څخه راایستل شوي دي. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزي ښار په قسیم پوهنتون کې وه. په دې پیښه کې یو بل کارګر هم مړ شوی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د سهشنبې په ورځ شوې او ګمان کېږي چې 15 نور کارګر لا هم تر خاورو لاندې سر پاتوي. پېښ هغه مال وسو چې د دې ودانۍ د بام یا چت جوړولو پر مهال سیمنٹ ور واچول سو. د قسیم شار والی شاهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لویدو د علت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. منازل ساختماني شرکت د دې ودانۍ د جوړېدو مسول و. دغلته نور مستری او بنگلاديشي کارکونکو هم کار کاوه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمیر بدلونونه اعلان کړه. نوموړي خپل کشر ورور د ولی عهدې له موقفه لري او پر ځای خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوي وارث په توګه وګماره. د سعودي دولتي تلویزیون دغه راز وایي نوموړي خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستیال وټاکه او همې د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګماره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د دندې ته ونومول سو او په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. 90 کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخته ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوي تورپوستې سړي په روغتون کې ساه ورکړه. د میریلانډ والي لاري هوګن په بالتیمور کې یوې خبرې غونډې ته د روان وضعیت د کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources that we have at our disposal.
They were the hagat pare chi zer dad wor kawalai sam dadi chi muj la khpul tul usta imkanat ut khara khlo tar so wakawalai so halat khpul control kirawlo aw da tirish pe patser maghlub naso muj dir bashari zwaq la ro chi tasoy da de zai par shaw khwali dalai se aw der kasan di chi par de stunzi tamarkoz dadi muj us halat tanzimu aw tul ag imkanat ba wakaraw chi adin di tar so da Baltimore da khalko khondi to dada kro. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپور نه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نشټو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. تیر ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیري د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل سو. نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. څلور اویا کلن نظربایف په آستانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویې ویل چې د منځنۍ اسیا دغه د تیلو تولیدونکو هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، چین، د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. بلخوا ولسمشر نور سلطان نظربایف کریم مسیموف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه بیا وګماره. د نظربایف د رسنیو دفتر وایي ولسمشر نن د مسیموف د بیا ټاکنې حکم وروسته له هغه لاسلیک کړ چې پارلمان د رایو په اکثریت سره ومانه. نه څلوېښت کلن مسیموف له 2005 کال څخه تر 2012 او بیا د 2014 کال له اپریل څخه تر اوسه پورې د دغه هیواد صدر اعظم پاته سوی دی. او روسي چارواکو د روسیې په لپیتسک ښار کې د قندو څو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11 اسمان اوریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11 اسمان اوریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 16 اسمان اوریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 1 اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 اسمان وریاز.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سر بیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 0.5 چپ هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز والي وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې روانه جګړه کې یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد عملیات دوام لري.
قوتای ما امروز عملیات تصفیوي را آغاز کده و بسیار به صورت به پیش میره.
افغان امنیتي چارواکي بیا هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې وسلوال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپل ولکه ټینګه کړي.
نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
د نیمروز والی په دې ولایت کې بیا رغونې لکارونو راضی نه دی. یو هم د کمال خان د بند پروژه ده.
دا اوبه ټول زی ایران ته کچیر بند کمال خان جوړ سی تبن اوبه را ګرځول کیږي ټول.
د فرخنده د قتل پاړه د راپورونو په سلسله کې مدازل د پیښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسله په یو راپور کې څېړلې. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان په نظام کې د نویو بدلونونو او دغه راز په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه راپورونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړیو دوه نوې برخې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له پامه مه غورځوئ. د کندز والی وای د وسلوال مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې له یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد عملیات چټک شوي. د کندز والی دا خبره نن په یو خبري کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې د وسلوال مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې د غراز په لسګونو وسلوال مخالفین هم او نیول شوي دي. لکه د زده ازادي رادیو خبريال اجمل آریان هم د هغه خبري کانفرنس ته ورغلی او نور جزئیات به په دې راپور کې وورو.
د کندز والی محمد عمر صافی په یو خبری کانفرنس کې رسنوی ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې تر اوسه پورې 152 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 115 تنه ټپیان شوي دي. والی وویل په دې جګړه کې 14 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او 25 تنه ټپیان شوي دي. هغه وایي چې په دې نښته کې نه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې دوی د امام صاحب په ولسوالۍ کې له یو شمېر پوستو څخه تاکتیکي تر شا تک کړی دی. صافی وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي چې نن چهار شنبه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ګلتېپې سیمه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي.
در ولسوالۍ امام صاحب پیشبه خیلی خوبی داشتیم، تحکیمات خیلی خوب بود. اردو ناحیه کې ولسوالۍ
د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمې همدارنګه د تاسو گذر بیس چې د محاصرې په حالت کې وو له هغوی سره زموږ اړیکې بیرته ټینګې شوې دي او زموږ ځواکونه د محاصرې له حالت څخه راوتلي دي. والی همداراز وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د کندز ښار پورې اړوند د تلوکې سیمې د سیمه ییزو پولیسو یو بیز نیولی وو. د هغه په وینا چې دوی بیرته یاد شوی بیز نیولی دی.
قوتای ما امروز عملیات تصفیوي را کده و با بسیار به صورت به پیش میره. ناپدی تا هنوز
زموږ ځواکونو نن چهار شنبه د خپل تصفیوي عملیات پیل کړي او پر مخ روان دي. همدارنګه هغه شمیر سیمه ایز پولیس چې د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي دي وطنه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي او هڅې روان دي چې پاتې شمیر هم خوشې کړی شي. خو بل خواته زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه وایي چې تر اوسه پورې د ګلتېپې سیمه همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې یو شمېر سیمې د دوی په کنټرول کې دي. مجاهد زیاتوي چې د دوی طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د یادولو ده چې په کندز ولایت کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې د دغه جګړې له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو او کورونو څخه بې ځای شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
افغان امنیتي چارواکي هم د په کندز کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د چټکېدو خبره کوي، خو د دې تر څنګ هغه اندېښنې هم بې ځایه بولي چې ګواکې د کندز ځینې سیمې به د وسلوالو مخالفینو لاسته پرېوځي. له بدخشان وروسته په کندز کې د حملو په زیاتېدو سره له اکثرو خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوي چې ښایي وسلوال مخالفان د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو دا موضوع د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې رد کړه. په دې خبري کانفرانس کې دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازی هم حاضر و چې په کندز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه. صفي الله ستانکزی دې خبري کانفرانس ته ورغلی و. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
افغان امنیتی چارواکي وای په کندوز کې ټول امنیتی ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مختبیي او په خپل فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وای په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې لسې شنبه ورځ راهیسې څلور دیرش وسلوال مخالفین وژل شوي، چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي.
په کندوز ولایت کې موږ کافي قوتونه لرو. موږ د کابل نه د یو سلو یولسمې فرقې نه قطعات هلته په کندوز کې موجود دي. کماندو قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زموږ یو ډېر برجسته کنډک هلته موجود دی. هوایي پوځ هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیر وویل چې د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هر پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپه له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په کندوز کې د جګړې له پیل سره سم په امام صاحب، قلیزال، چاردره او ځینو نورو سیمو کې افغان پوځیانو هم خپل عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبری پورې اړه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبری کوي.
یو رهبری قوي سالم در ولایت کندوز وجود لري.
په کندوز ولایت کې یو ښه قوي او سالم رهبری موجوده ده چې لښته ظرفیتونه څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او قرار مختبیي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوځیانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر په دې اړه وویل: موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې، مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غږ وکړي، موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپلو شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي هم په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو له لوري له عامو خلکو نه د سپر په توګه د استفادې مسأله د اندېښنې وړ وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یوه لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبری، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي. صفی الله ستنګزای، ازادي راډیو، کابل.
و موږ ولیدل چې افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې د بریالیتوب خبره کوي او وایي چې یوازې له پرون راهیسې په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو څلور دیرش تنه وژل شوي ده. په داسې حال کې ده چې د کندوز والي مخکې په راپور کې مو واورېدل په پنځو ورځو کې وسلوالو مخالفینو ته په روانه جګړه کې له یو نیم سل زیاتو تلفاتو خبره کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. ازادي راډیو د غراز په انټرنیټ کې هم صافه او وازی اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. افغان ولسمشر چې د هند په درې ورځني سفر بوخت دی، د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتېدونکې وبللې. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید له هغو فرصتونو ښه ګټه پورته کړي چې د هند له خوا په دغه سفر کې هغه هیواد ته د اشرف غني د سفر په ترڅ کې برابر شوي دي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید یو هیواد ته هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې خړ پړې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي کچیر افغان حکومت هغه امتیازات خه مدیریت کړي چې هند ورته پر قائل شوی کېدای شي ګټور تمام شي. د دې جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت اړتیا لري چې له هند سره نږدې او نشلیدونکي اړیکې ولري. میرمن ابراهیمی د افغانستان او هند لرغونیو اړیکو ته پکتو وای هیڅ هیواد نشي کولای چې یاد اړیکې خراب کړي.
ای بار میګرده با مدیریت و
د ملی وحدت حکومت په تدبیر او مدیریت پورې اړه لري. منګ هغه وخت کولای شو لرمسته شوی فضا څخه مثبته ګټه واخلو چې منګ ځان جوړ کړو. کله چې منګ په مذاکراتو کې د قدرت لیوي زاویې څخه ګډون کوو، کولای شو هر هغه هیواد چې منګ ته امر کوي پر خپل ځای کینو. البته هغه اقتصادي او ترانزیتي روابط چې هند په تیرو دیالسو کلونو کې له افغانستان سره درلودل او لرغونی اړیکې چې یاد هیواد له افغانستان سره لري هیڅوک مخه نشي نیولای.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته سفر کړی. د هند صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په ملاقات کې ویلي چې له سیاسي او جغرافي معنیو سره سره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. همدارنګه ښاغلي نندرا مودي د خپل هیواد له اړخه د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. هند له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په بیلابیلو پروژو کې نږدې 2 میلیارده ډالره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید له هند او پاکستان سره یو ډول اړیکې وساتي. د دې جرګې غړی شیرولي وردګ وایي افغانستان نه باید له دوو سیالو هیوادونو سره داسې اړیکې جوړې کړي چې یو ته نږدې کېدل په هیواد کې د ناامنۍ سبب شي.
هند هم په هیڅ صورت آماده نه دی چې افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې غریب پاکستان په اشاره باندې وڅرخیږي او هغه د پاکستان تعهداتو ته صادق واوسي. نو د دواړو د تاریخي دښمنانو چې هند او پاکستان دي د غې سره رابطه داسې جوړول پکار دي چې موازي حرکت وکړي، یعنی یو ته هم ځان دومره ورنږدې نه کړي چې خدای ناخواسته د افغانستان د ناامنۍ سبب وګرځي.
بلخوا د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان نه غواړي چې د هند او افغانستان اړیکې د لا پسې پراخې شي. دوی په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په دې برخه کې په افغانستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه واچوي. د چارو کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هر ډول چې کیږي حکومت باید د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي، او کله چې د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي په همدې موجونو، یعنی په 1290 او په لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای لیږي. د سهار تر وو بجو دوام کوي. د نیمروز سرپرست والی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د نیمروز ولایت د اوسیدونکو د څښاک د اوبو ستونزه حل شي. امیر محمد اخونزاده له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه راز په دې ولایت کې د بیا رغونې په چارو کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی له اخونزاده سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د څښاک د اوبو له پروژې نه څه باندې لس کاله تېرېږي خو تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې، علت څه دی؟
دلته یو پروژه ده د څښاک د اوبو د کلایفت په نامه، درې کاله لا به زیات چې د دې پروژې ابتدا شوې ده. پروژې تخصیص 1.5 میلیون ډالر و. په لحاظ د دې قرارداد کې 16 میاشتې لیکل شوې وې چې دا باید په 16 میاشتو کې دا پروژه تکمیل شي، ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. زما د راتګ سره چې زه ورسره رالمه دلته په دې ولایت کې ما وظیفه اشغال کړله، د هود 14 وه د دنیویم کال. ما چې وکتله د دې پروژې کار 50% هم نه و سوی، درې کاله هم تېر شوي وو. پر دې باندې موږ د وزارت سره ملت موږ سره کومک وکړي، وکیل صاحبانو ټولو خلکو پر دې باندې کار وکړي چې وزیر صاحب سره مو دا خبره وکړل چې دغه قرارداد چې تا ورکړې ده دا په 15 کاله نور هم د پروژه موږ ته نشي تکمیلولی. په وخت کې د نسبي موږ بیرته دا قرارداد ما تبدیل کړي بل چاته مو ورته ورکړي. اوس هغه پروژه اول فاز مکمل بشپړ خلاص شو، نوې فاز لپاره مو په 6 کال په 4.5 کال کې تخصیص پیدا کړی، پیسې مکمل را ترلاسه کړی، قرارداد یې اوس ان قریب تدارکاتي مسایل به خلاص شوی. راتلونکي میاشت کې به ان شاء الله الرحمن په شهر کې هغه فاز کارونه هم شروع شي.
یو بل مسله د کمال خان د بند دغه پروژه ځند هم یو خلکو ته یو ډول اندیشنه ده، په دغه برخه کې څونه پرمختګ شوی؟
بند کمال خان پروژه یو حیاتي او ملي پروژه ده، په دې کې ولایت خاص نقش نه لري، یوازې نقش د ولایت دادی چې نظارت پروژې او کارکردګي د پروژې کولای شي. د مشغول پر وخت زمان کړی ده، زه خپلم تللی یم، انجینران و هیئتونه مې مسؤول ارزیابي او نظارت مې د پروژې کړی دي. د دې نقش ټول د وزارتونو سره دی، مرکزی حکومت سره دی. دا پر درې فازو تقسیم شوی دی. اول فاز تکمیل شوی دی، دوم فاز او یا فساد کار شوی دی، دیش په ساده کاری پاته دی د دې سکتګي هم د بودیجه او د تخصیص ته پیسو ده چې په دې کې موږ د مرکزی حکومت سره په وار وار مکتوبونه استولې دي قراردادي چونکو چې ولې کار نه کوي وای ماته پیسې نه دي انتقال شوی دریم پاسه تر اوسه موږ اقدام نه دی کړی مرکزی حکومت سره په تماس کې سویم چې په دې پروژه کې ډېر چټکوالی راشي د کار کچېری ځوانه موږ د پروژه کامیاب کو موږ 2 میلیونه مهاجر چې په ایران کې لرو موږ دا 2 میلیونه مهاجر ته د ځمکه ځای زراعت هر څه ورکولای شو باید په دې کې مرکزی حکومت د بندي کمال خان په پروژه کې خاصه توجه وکړي که په دغه حالت کې د بندي کمال خان د پروژه کار روان وي زه نه یم مطمئن چې دا په خپل وخت زمان تکمیل شي
داسې گمان کیږي چې په دې کې ایران هم نه غواړي چې دغه بندي پوښي د څونه حقیقت لري
بالکل شاید ځکه چې دا وبه ټولې ځې ایران ته کچیر بندي کمال خان جوړ شي تبن وبرا ګرځول کیږي ټولې خدا خاص لاسوهنه یې او مشکلات چې وس راغلی ما نه دی پیدا کړی پر چا ولګیږم چې پلاني شواهد ما ترلاسه کړی دي تبن مشکلات خو به پښه کې وي اما داسې بربنده مشکلات چې موږ ورته ګوتنیوي وکړو نسته خو زما هدف دا دی چې په دې کې تجدید نظر په دې قرار دادیانو او په پروژه په کار کې باید وسی
د امروز سرپرست ولی امیر محمد اخونزاده او چې په دې ولایت کې د بیرغونې د سترو پروژو د تطبیق په لار کې خندونو یادونه کوي او هم د هغه په وینا د کمال خان بند پروژه د 40 کلونو رئیس کار پیل شوی خو تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې د سرپرست ولی په وینا د پروژې په بشپړې دو سره به په زرهاو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هم به وکول شي چې په دې ولایت کې میشت شي د افغانستان صنفي اتحادیه د مرکزي شورا غړي بیا پر حکومت اعتراض کوي چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه کوي دوی دغه اعتراضونه نن په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په مناسبت د په عیدګاه جومات په انګړ کې په یوې جوړې شوې غونډه کې کړي دي خان محمد سین د ازادي راډیو خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و
د افغانستان د صنفي اتحادیه او مرکزي شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو لمرستو سره سره د هیواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو د دې شورا غړو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو 14 کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي
نن کار نشته هغه کار نه سی و هغه خلاص و په 14 کلو کې فابریکې وتړلې شوې تصدیګانې وتړلې شوې څلوېښت زره کارګران ساده کار کوه هغه وزګار شول بنیادی سرمایه گذاری و نسوا دریز را فابریکونا سلویک فیصد فعال ندی من غواړو د دولت نه چې فابریکی جوړی کی چې کسان کې کار وکي
په جوړه غونډه کې د مختلفو صنفي اتحادیو په سلګونو غړیو ګډون کړی و ویناوالو دا هم وویل په هیواد کې نن سبا د وزګارو شمیر سباندې 4 میلیونه ته رسیږي او هر کال د 12 ټولګیو په لسګونو زره فارغان چې پوهنتونونو ته لاره نه مومي هم په دې شمیرې ورزیاتیږي زینو کارګرانو لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلې شي د عبدالرحمن په نامه یو کارګر آزادی رادیو ته وویل
زه د هغه دولت نه راغلم د اشرف غنی او د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټول کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ ماش لږ توجه وکړي قیمتي زیاته سوی ده صاحب یا واره چې مونږ وړه کړو د غوړ ته ونه رسیږو او که غوړ غوړ د وړو مونږ ته نه رسیږي 4000 د میاشتې کرایه ورکړم او مونږ ماش د 5.5 زره په 1.5 زره په خدای مونږ گزاره کوو
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسام الدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړې خوشمنه وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي
وزارت کار امور اجتماعی من حیث یجری که قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسو دی او باوري شریک په توګه لتا سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسو ټول مادي او مانوي حقوق او امتیازات تاسو ته درکړل شي
د کارګرانو نړیواله ورځ لنه نوی کلونو راهیسه هر کال د مېد میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي کارپوهان وای په افغانستان کې بیکاری په یوې لویې ستونزې اوښتې او که دولت ورته تدابیر ونه نیسي د هېواد ډېری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي یا به په مخدرو موادو روږدي شي او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې د هرات او د قندهار په شان د ولسمشر هلمند هم یو فعال والی راوستوي. دولت خان کامران کوچی د خوست ببرک تانی څخه په اس ام اس کې لیکي د بدخشان طبیح پیښې د افغانانو لپاره یو لوی ناورین دی، نو باید چې افغان سوداګر د وطن دوستۍ له مخې ورسره مالي مرستې وکړي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړیو د دوه نوې برخې درته اورو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ کې د نویو بدلونونو له حاله مو خبرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو، خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو په دې خوا په پیل سوې جګړه کې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوي دي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې د ماین په 14 کې 4 پولیس ټپیان سو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د شوهدو د وروستي پیښه قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوي دي. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې سوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ تر لږه 8 پاکستاني کارګر مړه سوه. د نیپال په پلازمېنه کټمنډو کې د بلوازد پولیسو او د وروستي زلزلې څخه د ژوندي پاتې سوي کسانو ترمنځ وروسته لاغه نشته اوسوه چې دغه خلک له سیمې څخه د وتو په اړه ناهیلي سوه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنې کړۍ کې یو شمېر بدلونونه راوستي او شهزاده سعود الفیصل د بهرنیو چارو له وزارت څخه لرې کړ. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د لوري تر مراسم وروسته کریم مسیموف د غیواد صدر اعظم په توګه بیا وګمره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون مسؤلان وایي چې د دې څنګ شل لوبغاړي به د کیک بوکسینګ په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. په کابل کې د کیک بوکسینګ د فدراسیون فنی مرستیال خواجه فدا محمد صدیقی آزادی رادیو ته ویل دغه مسابقه به په هند کې د جوزا پور 15 منیټه وسی. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو مسابقو کې به تر 40 زیات هیوادونه ګډون وکړي. دی وایي په دغو مسابقو کې به له افغانستان څخه دوه ټیمونه لوکیک او فولکانټیک او دغه ټیمونو لس لوبغاړي ګډون وکړي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د روسیې د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې به د افغانستان لس لوبغاړي ګډون وکړي. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی آزادی رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې به له افغانستان شپږ هلوکان او څلور نجونې ګډون وکړي. شاغلی بهاوی زیاته کړه چې یادې مسابقې هر دوه کاله وروسته د روسیې د جیلی بینسک په ښار کې ترسره کیږي. دی وایي چې افغان لوبغاړي دغو مسابقو ته پوره چمتووالی لري او د مسابقې بشپړ ورځې دوام وکړي. ټکل سوی چې راتلونکي اونۍ د کابل ولسوالیو د والیبال د دوهمې کټګوري ټیمونو مسابقې د کابل کلبونو ترمنځ پیل سي او ګټونکي ټیم به فاینل لوبې ته لار پیدا کړي. په کابل کې د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی آزادی رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې د کابل ولسوالیانو له کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه لوبې چې والیبال ته د ځوانانو د هڅولو په هدف پیل سوي د والیبال د فدراسیون لخوا جوړیږي.
آزادی رادیو هوری د فرخوندې د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مونږ دا ځل د دې پیښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسأله په راپور کې څرګندې ده.
حتی په مسل الله اسلام په زمانه کې یو کس ولیدل چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنه وکړه د څه شی ده، وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو په مسل الله اسلام هغه ورنه لرې کړ او وویل چې دا تاته شر راوړي.
خو تر دې مخکې پر نړیوالو موضوعاتو د راپورونو خپرېدو ته سلسلې ته مخه کوو. د سعودي عربستان پاچا په خپله کورنۍ کې د بدلونونو په تازه لړۍ کې نوی ولیعهد معرفي کړ. د پاچا نوی ولیعهد د هغه وراره شهزاده محمد بن نایف دی. د سعودي عربستان د پاچا زوی به د نوي ولیعهد مرستیال وي. د شاهي کورنۍ په چوکاټ کې د دغو نویو بدلونونو نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د سعودي عربستان پاچا خپل ناسکه ورور د ناڅرګندو دلایلو له مخې د ولیعهد له ځای لري کړی او دا مسؤلیت یې خپل وراره ته ورکړ. د سعودي د شاهي کورنۍ په مسولیتونو کې د بدلونو په لړۍ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل هم له دندې لرې شوی او په امریکا کې د دې هیواد سفیر عادل الجوبیر یې پر ځای ټاکل شوی دی. دا د سعودي عربستان د پخواني پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز تر مرګ وروسته د دې هیواد په سیاسي چوکیو کې تر ټولو مهم بدلونونه ګڼل شوی دي. په سعودي عربستان کې اول وار د ولیعهد او د ولیعهد مرستیال ځای د ملک عبدالعزیز المسیانو ته ورکول کیږي. تر اوسه د سعودي پاچا او د هغه ولیعهد د دې هیواد د حاکم شاهي نظام د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز زامن وو. د سعودي عربستان د نوي ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان د دې هیواد د پاچا زوی او د دفاع وزیر دی. شاهزاده محمد بن سلمان به په یمن کې د خپل هیواد په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو د هوایی عملیاتو څارنه کوي. په سعودي عربستان کې دا مهم سیاسي بدلونونه په داسې وخت کې راغلي چې د تیلو نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې راټیټ شوی، د ځوانانو بیکاري زیاته ده او له بهره د هیواد ته د تروریستانو د حملو تهدید جدي ګڼل کیږي. په یمن کې روان حالات او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پرم د وسلوالو فعالیت د سعودي عربستان لپاره د جدي اندیښنې وړ دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان جنرال منصور الترکی پرون ویل چې په ریاض کې د امریکا پر سفارت د حملې د سټیشن ډکړې ده او ګڼ شمېر مشکوک تروریستانی نیولې دي.
تم الاعلان اليوم عن القبض على 93 شخصا بينهم امراه ممن
سعودي چارواکی د لشتلجه درنی ویتنو نیول تاییدوی په دوی کې یو مشکوک شخص هم ستا چې د سعودي پر امنیت او ثبات د حمله لپاره تروریستي فعالیتونه کوي. په دوی کې 15 بهرنیان او پاتې ټول سعودي وګړي دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت بیان پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله د پلان پر وویل
هناك شخصين مقبوض عليهم احدهم سعودي والاخر سوري وهم محل اشتباه قوي بارتباطهم
دو تنه چې نیول شوی یو سعودي او بل د سوریه وګړي دي. پر دوی ډیر ګمان کیږي چې پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله سره ارتباط لري. خو تاسو په دې اړه زیاتې خبرې کول به مخکې وخت وي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي د دې نیول شویو کسانو په اړه څېړنې روانې دي. د سعودي عربستان نوی پاچا څو اونۍ وړاندې په یمن کې د عربي ائتلافي ځواکونو مشري خپل کړ. دا سیګنل سوي چې د سعودي عربستان نوی پاچا د پخوانیو پاچیانو په پرتله فعال بهرنۍ سیاست واره کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
اوس ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لو وو بجو ورسته د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو پر سلسله کې مودازل دی پیخي نور اړخونه د خرافات او پر تعویز او تومار د خلکو د باور مسأله انڅړلې ده. د فرخنده قتل نه یوازې د افغانستان په دننه او داخل او بدننه او بهر کې پراخ اکسلمنونه راو پرول، بلکې ډیر کسان هم دغه باورونو او عقاید ته متوجه کړل چې په ټولنه کې دودی. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلی مطلب کې دی پیښې د غوړخونو ته انکتنه کړې ده.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخنده د امنیتي کسانو د بیغوري او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې ووژل شو، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنگ ځپلې ټولنه کې خپور استراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای سي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخنده ځکه ووژل شوه چې د قرآن کریم یوه نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بې ګناه وه. نه یې د قرآن کریم د سوځولو نیت درلوده او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قرآن کریم د څو سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره یې نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخنده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهد شمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه. د پیښې تصویرونه دغه راز ښیي چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی وو او خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلی وو او وار پارې خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګل کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندی باندې د تور په نتیجه کې الګوله توهم او حق او باطل سره ګډیدل. دا ټول د دغه ځواني او بیګناه خزې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خود ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بې ساری حاکمیت چې فرخونده یې په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوتې وه د دغې پیښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغې چې دینی پوهه یې درلوده د بې علمه متولیانو په تعویز تومار شویست او خوردې باندې باور نه درلوده. د عربي متحدو اماراتو د اوقافو وزارت وایز ډاکټر عبدالعلیم سای احمدزی وایي شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شرعي دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نرووالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیدی چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنې وکړه دا څه شی ده، وای دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې کړ او وویل چې دا تا ته شر راوړي، شر نه درنه لرې کوي.
ډاکټر عبدالعلیم سایی احمدزی زیاتوي چې حتی د قرآن کریم د کوم آیت لیکل او د تعویز په څیر یې تر غاړې کول هم ځکه جواز نه لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اصحابو کرامو په خپله زمانه کې دا کار نه دی کړی او دغه ډول تومارونه او تعویزات په ډیرو وروستیو پیړیو کې پیدا شوي دي. ډاکټر سایی احمدزی وایي چې په دې کې شک نشته چې د قرآن کریم هر آیت شفا ده، خو په ناروغ باندې مثلا د فاتحې صورت او نور آیاتونه لوستل کیږي او ور باندې دمیږي او مسنونه دعاګانې ورته کیږي، اما د آیاتو په لیکلو او د ناروغ په غاړې ځوړندولو کې کوم شرعي دلیل نشته. هغه زیاتوي چې ډیر خلک د کم علمي او بې وزلۍ له وجې د شفا او د ستونزو د حل په تمه تعویزګرو او کوډګرو ته مخه کوي او فرخونده د همدغو خرافاتي عقایدو قرباني سوه. ډاکټر احمدزی وایي د چا دمول او ورته دعا کول جواز لري مګر په قرآن کریم او مسنونه دعاګانو باندې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې خرافات څه ته وایي وویل، خرافات په عربي ژبه کې له خرف نه اخیستل سوي دي. خرف هغه انسان ته ویل کیږي چې عقل غیر متوازن وي، یعنی سالم عقل ونه لري، او په اصطلاح کې د ډاکټر سایی احمدزی په وینا خرافات په دین کې د بی اساسه او بی بنیاده موهوماتو داخلولو ته وایي. دغه راز خلیل الله شهید زاده د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي کمیټې غړی وایي دعا کول او د قران کریم په وسیله شفا په دین کې اصل لري. قران کریم د معنوي او بیلابیلو مرزونو لپاره شفا ده. دغه راز مجرب مسنونه دعاګان همسته. دی وایي چې د دعا بحث کلی دی، خو هغه تعویزونه چې نن سبا د دین له ادرسه لیکل کیږي کوم اصل نه لري.
تعویز نشیه های امروزی که بین با کمال تاسف که بین کشورهای
هغه تعویز لیکنه چې متاسفانه نن سبا په اسلامي هیوادونو او په ځنګړي توګه افغانستان کې مروت شوی او حتی له دینی مسایلو هاخوا کوټګری، رمل، استرلاب او فالبینی پکې اسلام ته منسوبوي یو نه بخښونکې ګناه ده. دا مسأله په اسلام کې ځای نه لري او ګران اسلام تل دغه مسائل محکوم کړي دي او د دغه خرافاتو او بدعاتو په وړاندې مبارزه کړې ده.
همواره این موضوعات نکوهش کرده و همواره در مقابل این خرافات و بدعات ها مبارزه کرده.
خغلی شهیدزاده زیاتوی چې یو شمیر خلکو له دغه تعویز نویسی څخه ځان ته د رزق او روزی وسیله جوړ کړي او ولسی خپل بندیوان کړي دي. دوی د دین او د دین د اخلاقیاتو لمخې کوم دلیل او توجیه نه لري او مونږه محکومو. خغلی شهیدزاده زیاتوی چې په بازارونو کې د تعویز نویس، فالبینی او رمالی اعلانی لوحې چې خلکو ته د کار پیدا کولو، د واده د اسانتیاو، د میړه او ښځې ترمنځ د مینې د زیاتولو او داسې نورو وعدې ورکوي په دین کې ځای نه لري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې تعویز لیکونکو سره خبرې وکړي خو هغوی ډډه وکړه. سره لدې چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت د سړکونو او زیارتونو څخه د تعویزګرو او تومار لیکونکو لرې کولو ته مخه کړه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنې له ذهن څخه د وهم او خرافاتو لرې کول د چارواکو او دینی علماو په شمول د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ګڼو او دوامدارو هلو ځلو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورځ صادق کرشنی له کندهار هرکلی کوم. فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیر فعال انجلی ده. د شوزو ته د صحت او زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی. فریدا جانې، شرح اغلاس که مهرباني وکړي اول د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات راکړي.
مننه ډیره زیاته. که زه چیرې په لنډ ډول باندې یادونه درته وکړم، د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلاً زه لرم. د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړي دي او فعلاً هم هغه جریان لري، او بالخصوص د ښځو د حق غوښتنې عادت خواهي په بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم دا فعالیتونه ما اجرا کړي دي. د سولې په اړه باندې په تقریبا د تیرو درو کلو راهیسې په ولسوالیو کې زه د عامه پوهاوي پروګرامونه مخته بیایم چې هغه ګاهی د سولې د عنوان لاندې وي او ګاهی هغه د ولسوالۍ د دود او کلتور رواج په نظر کې نیولو سره تر بل عنوان لاندې وي. خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل یا د عامه پوهاوي ورکول دي. او د صحت په بخش کې زه فعلاً په شاولي کوټ، ژړی، میوند او ارغستان ولسوالۍ کې، همدارنګه تختپل ولسوالۍ کې د نیوټریشن یا د سوی تغذی ماشومانو چې البته د یو موسسې له خوا څخه حمایه کیږي، خپله د ایم او پی ایچ یا صحت عامې له خوا څخه هم دی، په هغه بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه لرم. او د ښځو په اړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې مطیر کې اجرا کړي دي، او اوس فعلاً هم زه تقریبا یو درې برنامې لاس کې لرم چې ډېر ژر به انشاءالله د تکمیلېدو څخه وروسته به زه انشاءالله هغه اجرا کړم.
تاسو د سولې په برخه کې د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه، په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي.
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سوله کې ډیر مهم رول لري. خو د معلوماتو او همدارنګه د عامه پوهاوي د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا، البته په جنوبي زون کې قندهار ولایت کې د سولې علي شورا شتنه خوندې په دې تر اوسه پر نیتوانې د لچدي او بلاډ سترول سوالي پورې او پیغام نه د سولې تر عنوان لاندې ورسي، و دوی ته یا د دوی و ذهنو ته یو مفکوره یا هم یو پوهاوی ورسي. دوی نه دي توانېدلي، خو خوشبختانه زه وایم چې فعلاً هم زما د فعالیتونه ترسره کیږي او روان دي. په تیر کال کې د ډنډ، دامان، ارغنداب او خپل د قندهار ښار ځینې لري پرتې سیمې په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دي، او د دوی هغه عامه پوهاوی هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې مشتکلی وو دوغوی هغه عامه پوهاوی تکمیل شوی دی او فعلاً هم په نورو ولسوالیو کې جریان لري.
یو شزه د سولې پر اوسلو کې څه رول لوبولای شي؟
مهم شخص چې د سولې پر اوسلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه شزه ده. ځکه شزه کولای شي چې د خپل زوی د جګړې مخه ونیسي، شزه کولای شي چې د خپل خاوند د جګړې مخه ونیسي، او شزه کولای شي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخه ونیسي. که واقعا ماغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي، نه دا چې کچيري یو شزه وکولای شي، او کچيري یو شزه خپل د ذهنیت او پوهه ولري، هغه کولای شي په ډیره ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخه ونیسي کوم چې جنگ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې ښځه ډیر مهم رول لري د سولې پر اوسلو کې.
تاسو په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې ترسره کوي، په داسې سیمو کې چې د ښځو لپاره کاري ساحه سخته وي، څنګه هلته تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته وایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري صحیح ده چې دا زه درسره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپله د جهالت یو نشه نشانه ده. خو که چیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما زه چې کله ولسوالۍ ته نه وم تللی، داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کم وي. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلي و، دا په دې چې ما د خلګو څخه اوریدلی و چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي. خو خپله چې عملاً دې ډګر تور مخ ته سولم او زړه مې شک یې ودې ته او لاړلم، خو هغه هم زموږ تاسو غوندې انسانان دي. او فقط باور وکړئ چې خپله زه د پنجوایي ولسوالۍ یو تجربه به درسره شریکه کړم. تقریبا د درو هفتو د پاره محل ته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې، او واقعا هم د مزما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د 15 نفر په تعداد شزینه خوندې په یو خور پسې چې کله هغه دا کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپل دا فکر وکړئ چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي هغه څونې زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونې موږ تاسو ورویې ته ضرورت لري، او هغه څونې لیواله دي تر څو پوسی او څه باندې او یو څه زده کړي.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو مېرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دې اړه باندې د هغه ان جی او یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او زما خپل معلوماتو پر اساس باندې یو لنډ سروې سوې وه. نه پوهېږم د څلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروې سوې وه، او همدارنګه د هغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوې وه. زه خپله که درته ووایم چې په هغه کمیټه کې ما خپله شتون نه درلودلی یا خپل هلته نه وم، فقط دونی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړي وه د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې له خوا څخه یا د هغه اشخاص له خوا څخه زه ټاکل شوی وم، او دا ماته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسؤلیت لا ډیرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی، زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسؤلیتونه زیات شوي دي او زه لا هم نور څه باید وکړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د کې مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه. زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 24مه ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 24مه ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي، او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، او د دې د علمي تحقیقات او نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه یې تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې مادې نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر ښه صراحت موجود دی، مګر عملي جنبه هغه څه چې څنګه چې لازمه ده عملي جنبه یا اجرایي جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملي کیږي یا څوک دغه معنی ګرځي، دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړ شي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤول ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤول ده. کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي، بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې دغه لپاره یا و تضمین نه موجود تضمین یعنی دا چې مؤیده ورته نشته جزا ورته نه تعین شوی منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک به په دې ځای کې دغه ځمکې غصب شوی دلته د ځمکې غصب شوی مګر د دغه غصب د پاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګ په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او که هم مخترعین منګه ډیر کم لرو کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم که څنګه په دغه مورد باندې قانون هم شته ده چې مؤلف دغه حق لري ده حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیر ده. یا ویو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمینی کی منګ یو تاسو ټول افغانستان باندې صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده کله چې منګ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوي په کار دي ځای راته په کار دي وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه د ماده دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبې نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایدل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونو نه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې باید تشویق کړي وي او د دله نوښت نه او اختراع نه استفاده کړی و نه ده شوی یعنی عملی جنبه د دغه ماده ډیره کم ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعین هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي شدی په آرام فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی نوی شهر رامنځته کی کشفونه وکي د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختم ماده په دې باندې تاکید لري
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانا فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا په کوم پټاپسای وانه یا په دالاس وانه وبنلو موږ دوه کومه
ځخایش لرو چې موږ دوه وبنلو بس پلیس دی کرچې محکمه له
خواږي ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي کچېره سوق دی مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي یو مؤلف د پټیر ضمانت باندې یو کتاب لیکي دغه کتاب نشر کوي خبرې مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکړي بیا چاپ په بازار کې خرڅيږي مګر د دې نه څوک پختره نه کوي ځکه چې کچېره ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی
سپایسب ډیر مننه کور مو ودان
لطا تاسو نه هم مننه کور ودان
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com